جشوې دوه منیمای ته ورسېدو د زهرو کاروان پروګرام درته نشر ته چمتو دی خو تر وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړی چې له طالبانو سره په جګړه کې د روح الله په نوم د جبهې د یوه قمندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په دې جګړه کې نه طالبان هم وژل شوي او شپاړس ټپیان دي، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. امیر خان معتقده خبره پرون په اسلام آباد کې داسې مهال وکړه چې تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي و چې په افغانستان کې داعش، ټي ټي پي او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. پر دې سربېره داعش ته منصوبو وسلوالو څو ځله کابل ولایتونو کې خونړۍ بریدونه هم کړي دي. د کندهار ښار په سردار مدد چوکې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. پېښه پرون ناوخته شوې. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي او هر میاشت اړتیا لري چې وینه واخلي. او پولنډ اوکراین ته 10 MiG-29 جنګي الوتکې ورکړي چې د روسیې ځواکونو د ځوابي برید لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا پرون دغه خبر ورکړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان و سره کومک بونی کی پاسانی بونی پا مشکل سره دیدی چون دی پول خواهر حاکمیت دوی سره دی اندو دوی که او غالی رشتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کی کلونو تا دمن سوالیشی.
پا یو بل راپور که بواوری چه داکتران وایی پر یو وقت سو دول نشه کول د موتا د درملنی بهیر گدود کوی.
لدیش بخ پل بای کشت نوی که محمد اخی تر تریاکو تر پودرو تر ششی پوری.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږېدلو یو چې د نشئی موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینن غوړو چې مخدراتو ساتي کار کوي د غیر د قانون ډېر مسلکي اشخاص درلودل چې شمېر یې سکونو ته رسېږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او ښادۍ کې برخه نه سم اخیستلی. او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
څه شی رابر کړی دی؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي، څه شی دی؟
خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډیرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاق او د مخنیوي او عامه پوهاوی په پروګرامونو کې مصرف شوی دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتنی راپور کې راغلی چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولي دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولای سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډیره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت د دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1 میلیون ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمیر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډیری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډول نشه کول د ډیرې دو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بستر کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د سارکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردارګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشې کوي او هغه نشه یي مواد چې دی ډېره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردارګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا پنځه کاله کېږي چې زه مطالعه شوم. اول مې فاس کوله، بیا په روینوم پسې اخته شولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندې کړم په کندهار په مباس کې. نو جوړ شولم دغه ځای چې رایله شولم، رالم په راته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا فخته سویم، بیا معتاده سویم.
سردر ګلوی د دې اتیاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشه مواد رانیسي. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشه یي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشه یي موادو له لارې نشه نه شي، مجبور دي چې نوي ډول نشه یي مواد ته مخه کړي.
لدیش مخ په وای کښته نه چې ما مالخ تر تریا کو تر پودر و تر شیشه پر دا کار دا راکې چې په دغه منځ کې ته وجود مون نه لري اته مواد مخه دې سر تر کوله شي پر پودر تر کوله شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشه یي مواد استعمالېدل چې له نشه یي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشه یي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشه یي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشه یي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلورف پس تحمل زویت
کله چی ده نشهی مواد و اندازه دیر شو ده وجود غم هم ورسره دیری گی. کله چی ده وجود غم دیر شو، معتادین مجبوره کی گی چی ده نشهی مواد و اندازه نور هم دیر کلی. بلا خبره ده بازار ده، پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشهی مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشهی مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشه یي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشه یي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شمېرل شي، شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1989 نه تر 2012 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو لپاره و. یوازې په 1990 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو په پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زکونکو د پاره د ټولنې د نور اخشار د پاره په مختلف سطح باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړی دي، ډېر ترجمه کړي لیکلي مو دي او دقیق شمېر د بده مرغه متن د معلوم
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیات کتابونه زیات فوکس هم په طبي برخه باندې او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو دپاره تر 5 میلیونه زیات کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشم نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلفو ډولونو باندې وه. مونږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو او د عامه پوهاوي نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او اچ آی وي باندې وه. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشرېدله او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز د مخدراتو ایډز او اچ آی وي باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دین دغه چې مخدراتو ساکي کار کې دغه د پرم ډیر مسلکي نشرات درلودل چې شمیرې سکونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړیا طبقې لپاره لیکل شوی دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پانتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره چاپ کړي خبر کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړي چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبات مرغه کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبتوي چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسیده غوښتنه په ټولنه کې عامه وه. دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ دا کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساکي کارکوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپل کړم دي، هغه ویلی شو چې د هغوی مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کې اوسې په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د ډیرو حادثو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي لپاره کې دوی قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي دا بر ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي. نو مواد که چیرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخ کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ښه زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار و پات شو پلار می جنازه وکړه په کلی کې په کور باندې مور پرک جوړ وچا بیا سی دراغ ما کوتا چې دګرغونی دګرغونی په دې عمل ول بدم په دروازه لورې کې همون د برنې کار نه دا سګان نو په وخت د چمن باندې ټول پوریان د تناسو موږ لا چې ما و پات شو په دورې کې دوره و پات شو بیا به دګرغون 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 یاره زدا او تر هغه ما دا چمن وزیر ته یا پولیس ناستو وای څنګه دی خپل ماي دا دی خپل تراش یو د دوه یو د دوه وایو اما هغه وخت راغله لکه اندروبال چې ورکاش کې بیا ورغوم د دوه وایو تقریبا ول دوه کال وو چې پنځه کال مو پوره سپاد وکړه بیا موږ څه شي شروع کړه مهم هغه د راکونه خلاص کړم او پاسار مې ټاکان راولې د ټول ځاریات کې ما په کاری د تحصیل وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کې مړه ژوند د کوم کلر نه پاتې شو یعنی کوم مایفلته نه شو ماتلای کله به د عمل ولو زه مزګار به چې د عمل کې ناست نو کار پاتې شو او پر کله نو مواد نه چې پیدا کړه په وخت کې پنځه تین میاشتې څلور میاشتې د کور دم نه تلل کله په هوټل کې کله دا پلان دی پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده نه کوله دا بارمون چلاول بارمون پشم نو اخستی یا چبم ورور جوار که نور میسی خپل استفادت نکولا او شکر دغلان لکل او مواد ملویسی بیا بدن دا تکلیف و جنی تنچن بو بد عمل دا چی یا خود از یو میلیون گاچ ای او که عمل بدلون پا مال چه بدلی او یو میلیون گاچ دا خوش کولا جی عمالیانو نبا شاین اخستو دی برا اغلا غمای شو یا وشای بل شای ما به تنافستو ما به بیا مرکیت تولو مرکیت که من بخرسو ده تیگی غمی و گتمه بل شای بل شای ملین خرسه بیرولو بایش کلونا نای مرسه کلونا ده بمیا بلده خرسو بل هم پدی من ما دو بچان نرم تلیم کهی نو ده زوی بگل تنجی پلار تن چیر لارشی چی مونده دخوشی که تلارشی و تو خود من پلار گه اکا که و گره زمن تلادی و سکینیش که تیری تو برکشه او زد بیا بسانه چه بسی از خکار کم و رزگار کم و ما پیشی را بلو بیا لگ مطمئن کم اما سرات بیرنج والانو چه بس ملینر دی جرمنی که دی تو با ملکی که دی ما نا پو مرکم کم دی او کدیشی ما نا پا کل کم زید دی خو آقو دست بکر چه جوان دروال تای فکر بو آنگ که متاد شوه نوه از بزن ما غصی بیل بیگون در مجون بو موکر بو کور بو کجون بو
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پا خواه پا شانستاسی لپاره او پزل پوری درامه لرو دا درامه که صداسی دا چه اسلام دا یو بزگر زوی دای دا پر خرد دوی بوجی بار کردی او خپل کلی تراوان وی چه پلارکی پولیس نیسی دا چه اسلام ولی پولیس وونیو په بوجوی کې څه دي او وروسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچې سکل خ ډیر بارانونه وشول کدا کوکنار ورسیدل خی ډیره پیسې برا جوړی کی
رښتیا چې ډیره پیسې برا جوړی کی سکل وب مفتی دی پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دی
که سکل تاریا قرضانه نشي په دمو پکې کیږي له خیره
خو ان شاء الله چې سکل بخدای په کروزی راکی
سلام جانه بسلګی
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد ستړی مشی
تم ستړی مشی خیر یوسی
جانداد کاکا ستړی مشی
خیر یوسی وراره تم ستړی مشی
خیر یوسی
سلام جانه خدای دې خیر کی څه شي کری
والا بلکه خو ګټ نه کوي ما ول کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې خ فکر کړی دې سکالو به هم ډیر دي زمکه به دې ډیر خ کوکنارو کی
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانه پزمکه کی دغه خشخش کری؟
او دغه خشخش پکې کرم ولی دغه خشخش خراب دی
خراب نه دی خو دا خشخش دومره اصل نه ورکی
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی موږ خپل دغه خشخش کرو
ته دی فیل په غوږ کې وی دی بابا اوس له خارج نه وی او ډیر خشخش راغلی دی
نو دا نوی خشخش کومې خېګنې لري
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تریاک کوي او بل نو مرز نه کوي
خا خا دا خو ډیر خ خشخش دی دا چیرته پیدا کیږي
دی نوی کلی حاجی سمت خان خو به پیژنې
او پیژنمې
حاجی سمت خان دغه ډول خشخش لري دغه کاروبار دی
والله دا خو خبره ده زبام دغه نیو خار شاشو کرم
خزنه ولاړم دی خدای پامان
پمخه دیخه کاکا پمخه دیخه اسلامه ته چاندات خبره می خواخه شو کومګم دانیو خاشخاش وکړو خبوی ستاسو څنګه خواخه ده بچی
بیخی می خواخه ده ما موریدل جنوی خاشخاش ډیر خدی
نو ته داسې وکړه چې هم دا اوس دستی نیو کلی ته لاړ شه او لاجی سمد خان څخه دوی بوجی خارجي خاشخاش راوړه
سمد پلاړه دادې زم
لکه تو موټر ودرو چې دې ځوان په خرڅ بار کړی دي
پر بر غسر قومندان صاحب
الکه ودرېګا اه
دادې ولاړم قومندان صاحب
دادې څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کې ده شي څه شی دي
خاشخاش دي
خاشخاش څه کوي
پلار می ویل راي وړه نه پېږم چې هغه څه پری کوي
دادې لکومه ځای راوړل
لنوي کې څه خمه راوړل
نو ته نه خبر چې خاشخاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خاشخاش خونه دی قاچاق
دا خاشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خاشخاش نه دی قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدای
نو په کوڅه او بازار کې خو ډیر غیر قانوني شیان پټ خپتیږي
قومندان صاحب خاشخاش خو موږ دل را نیسو او یای خرڅو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دی راته ویلي
پخوانی وختونه تیر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولای
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خاشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خاشخاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خاشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شه د پولیسو اوضې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاشخاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
قربان دے شما السلام السلام